د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې اومه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري ل شپږشتمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او ځوانانو د تګ مخه ونیسي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي او د امریکا د استازو جرګې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل چې له محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی. قریشی تیرونه په امریکا کې ویلی وو اسلام آباد هیله مندی چې د امریکا نوې حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو لړۍ روانه وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې وزارت لریشوی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وایي چې پرده لګیدلې تورونه به بنسټه دي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ او پر ځای محمد خالد پاینده سرپرست وټاکه. ښاغلی ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټې په خطر کې شي نو دا ډول توتیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټې په خطر کې شي دغه ډول ممکنه توطیه عملي کوي.
ارګ د ښاغلي ارغندیوال د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې دریمه 50 اووریزه یا نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
تکر شوه نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالي او دریمه نړیواله 50 اووریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټوله لوبه د افغانستان په قربتوب سره ترسره کیږي. دغه لوبه لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلار چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینه یو لوبو کې په بریا سره ګټلای دی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سنات کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ټرمپ د پاتون په پارولو تورن شوی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزا مسؤول چارواکو دا پاڼه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پر پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزا او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزا بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 تر پیلېدونکو اونۍ پورې وځنډاوه. د بلوچستانو یو سیاسي فعال چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. د کریمه بلوچ د مړي د خښولو لپاره د بلوچستان په توم سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و نوموړې چې په کاناډا کې اوسېده د دسمبر په 21مه په تورانتو ښار کې لادره کشوه او یو ورځ وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمې بلوچ ملاتړې ادعا کوي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوې، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه نه تاییدوي. کریمه بلوچ چې د کریمې مهراب په نامه هم پیژندل کېده په پاکستان کې د ورکو بلوچانو لپاره کمپاین چلاوه. او د پایواست په نوم د ایران یو خبرونه راپور ورکړی چې ایران د سیګنال په نوم د پیغامونو د استولو اپلیکیشن او سایت فلټر کړی دی. د درې میاشتنۍ خبرونه پرون راپور ورکړ چې د ایران خلک اوس د سیګنال اپلیکیشن او ویب سایت له فلټر ماتونکو سافټویرونو پرته نشي کارولی. پرون له دې مخکې د انټرنیټي شبکو یوې څارونکې ډلې ویلي وو دا سیخکاری چې ایران د سیګنال اپلیکیشن بندول پیل کړی دی. ایرانی چارواکو د سیګنال اپ د بندولو د پریکړې په اړه ښکاره څرګندونې نه دي کړې. وروسته له دې چې د واتس اپ د محرمیت په پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه نه راغلل او د اپ له حقوقي پلوه له اړوند شرکت فیسبوک سره د کارونکو د معلوماتو د شریکولو قانوني جواز ترلاسه کړ، ډیری ایرانیانو سیګنال اپ ته مخه کړه. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. کورستل دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وویل طالبان د بیوازلو کورنیو ماشومان په مدرسو کې د تروریستي حملو لپاره روزي. افغان حکومت وایي د تنکیو زلمیانو لپاره په هیواد کې دننه د دینی زده کړو امکان برابر کړای.
تعلیمات اسلامی معینیت دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې لري چې د منطقې په سطحه له خو دارالعلومونو او دارالحفاظونو څخه شمیرل کیږي.
په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مرد ډیر سخت او تکلیفونه سره مخامخ کې څنګه د جنگ لامل مرد ګولې لامل وجل کیږي، د مرمۍ لامل وجل کیږي، دلته د یاخ او د وجه او د ثنی لامل وجل کیږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي له مظاهراتیانو سره د روسیې د حکومت چلند ښایي چې هلته د بشري حقوقو معیارونه څومره ناسم دي. سموګراګ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د هم د خبرونه لمړی راپور. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې دننه به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومتریک شي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیرش شنبه وویل طالبان د بېوزلو کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم پاکستان یا تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دینی زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورشول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامی معینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطحه له خو دارالعلومونه او دارالحفاظونه څخه شمیرل کیږي، او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هېواده بهر څوک لاړ شي او په مدرسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دی دا د هغوی د اړتیا په اساس او د هغوی د موافقې په اساس کې چې زیاته زده کړو ته خپل دوام ورکړي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شنبه ویلی وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بېوزلو کورنیو اخلي، ذهنونه یې ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته یې چمتو کوي، او زیاتره دغه ډول تعلیمات د ده په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړې چې ویلي دي د پاکستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دیني مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خچک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شایي د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي، خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان له مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا زبی زنه یو قسم مده تلا بلی وقتی مونگا خود یو قسم دره وزی غیر آزر سی نواغا مونگا دا مدرسه نخارج ہوئی دا زمونگا مدرسه کانون ده.
پا کانادا کی میشت مجیب انگار چی پا پاکستان کی دا خبریال پا توگا دان دا ترسر کردی وی پا دینی مدرسو کی دی افراتیه دا تدریس دا مخنیوی لپاره پا لوی لاس دا پاکستان لخوا اقدام نکیجی.
په دغه مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کیږي هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوی دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوی دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کوم زده کړې ورکول کیږي له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کیږي، افراطي روحیه باندې روزل کیږي. کوم چې پاکستان وګوري ډېر زر به دا مدرسې دوی را کنټرول کړي، اما له بده مرغه
پاکستان په 2019 میلادي کال کې ویلي و چې غواړي تر 1500 زیاتې دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د رجستر سوی مدرسو شمیر 1500 ته رسیږي، خو 40000 نورې مدرسې ورسره رجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ او مرکزی حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د ننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږي مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصت کېدو له پای ته رسیدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو او دا پروګرام به ټول مدرسو ته وغځول سي.
د کورونای چارو وزارت وای دوی غواړي په افغانستان کې 15000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه رجستر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بېوزلي دری واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوی دي. د ماشومان او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په منفی 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغبې زیسو کورنۍ د جملې څخه یو هم دروڅلويش کلن مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یو جوړه جامو کې د لشکرګاه شار ترکه ډسوي او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وای که څه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه را خوندې کړي، خو دوه زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پراسو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مو نیولې بزګر وو چې هغه باندې راله را ولاړ شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو ابن بلخ مزور کې و داسې کوچنکه لور یعنې دا سره تناس رالو زامن مې د خدای مال یو لمسی دوه زامن زما څه پوښتنه موږ په کورو کې هغه ناستې و دې خواته دوی ناستې ما چې چا برایې دا درې غړومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې در بچا کې ورکړې دار پښکنه هغه ولاړ سره پاتې میاشت مې په راسوله چې دغه جنګ سوی دی دوغنه مې لولاک لیدلې.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمیر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمیر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولان او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مشتاق نه رسېږي مستحق کی وروره د بولان راغلی د مرمۍ مشتاق نه رسېږي وکیلان خپلوان سره چنې نه مشتاقي کټون ورکی مشتاق تک شنه
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګیر کې مسره پات دي طالبان مر په کورو کې ناشتي مرته د ار مشکل سره مخام قسم مخته مریضانو ورکه کده وای وای ور پیار سره پات هغه جیدات و هم د مدګر پات سیوی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا و دې یو یو ډوړې ما باندې د نانو په ضروري وای دا
رئیس محمد رامین ابراهیمی آزادی راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونو پر لفسې سروي کوي سو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستې ورورسوي.
تر دا نه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل به ځای شوی دي د جګړو له امله چې د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروي شوی دي او اتلسو ودش کورنۍ تر اوسه کومک اخیستی.
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګاه اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي. نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنۍ او عجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي. دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به رواني جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي. د لشکرګاه ښار ته کډه شوي کډوال د جګړې په شکیلو خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي. هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړي چې افغان حکومت خوشی کړي وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له ازادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشی کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولي دي. د امریکا طالبانو د 2023 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2023 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړي دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د درویشتم کال د نړیوال جام د غوراوي لپاره ترې نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین پنځه وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یو ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې نن ملي واکسین دی خو د واشیر ولسوالۍ متفقانه پاته د ځینې خو موږ د لوړو چارواکو مقامات څخه دغه هیله لرو چې د طالبانو سره خپل جوړجاړۍ پای ته ورسوي او د دغه علاقې ماشومان واکسین کې تقریبا په دې ولسوالۍ کې به تر کال شل پنځه ویشت شوي دا نه سبکېږي نه حکومت ته رسېږي نه راجې سترېږي د دغه غم یو څوک وایي چې وخوري خیر سره.
زله کندوز ولایت نه د شهر شول سوال نه په تماس کې ما موږ د شربان نه د اهل د شهر کندوز ولایت د شهر شول ول سوال سره کان ټول خراب دي. د شل کال خوروي جنگونه کې د ټول سو یو حادثه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شهر شول ول سوال سړک نه جوړیږي. شربان نه د اهل د چشم د هر څه د ول سوال سړکان جوړ کړي. سلام علیکم.
سالار د زابل ولایت خمسا سرالی کنیول د ځمټ وستنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسن شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ به تر لوړ چارواکو ورسېږي. سلام.
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړی سدن کې ما ور د چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبانو زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساسي تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوې ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیل کوم چې ما بیره پیسې راو باسي او د ازادۍ لري ته مننه کوم. والسلام.
زما محمد نیم دی مله ولایت لشکرګاه شاته فلیر فلیر تاسو کوم دا خو څه وی غوښته نو دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی تاسو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای لمزایره چانو سره د روسیې د حکومت چلن ثابت کړ چې په دې هواد کې د بشري حقوقو معیارونه څومره ناسام دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ظالمانه چلن سره مظاهره چان په بیرحمۍ سره نیولې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز سالم محمد صالح اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په روسیه کې پر بشری وضعیت اندیشنه وشو ده او هغه د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وباله. په دغه سازمان کې د روسیې د برخې څېړونکي د امیلیا اتخوژن وویل د اساسي بشری حقوقو ځپل مظاهری او د خلکو شکایتونه لا زیاتوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون دوشنبه په ویلامیا کې وویل د روسیې پولیسو په ډیر بیرحمانه چلند سره مظاهره چن په مستبدانه ډول نیولې دي. د شنبه په ورځ د روسیې په لسګونو شهرونو کې په زرګونو کسانو د کرملین د اصلي منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړه. دا په وروستیو کلونو کې د روسیې د حکومت پر خلاف تر ټولو پراخي مظاهره بلل سوې دي. د او وی ډی انفو په نوم د یو خپلواک سیاسي څارونکو بنسټ په حواله د روسیې امنیتي ځواکونو د سولې زو مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیولې دي. بلخوا په روسیه کې د ماشومانو د حقونو ملاتړې انا کوزنیتسوا وویل په نیول سوو کې لږ تر لږه 300 تنه کشران دي. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغو کسانو پر ضد جرمي دوسیې پرانیستې چې د ډله ییزو مظاهرو لپاره یې ږغ پورته کړی و. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ویل چې په روسیه کې ټول خلک له اساسي حقونو برخمن دي او څوک باید قانون تر پښو لاندې نه کړي.
ټول خلک حق لري خپل نظریات په هغه چوکاټ کې بیان کړي چې قانون ورته ټاکلی دی. هغه څه چې له قانونه بهر وي نه یوازې اغیزناک نه دي بلکې خطرناک هم تمامېږي.
ولسمشر پوتین د الکسی ناوالنی هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو پوتین تور سمندرګي ته څیرمه یو ډیره عصري ماڼۍ لري. د کرملین منتقد او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د رستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. اوس به محکمه را روانه سیشن به پریکړه کوي چې د ناوالنی د بند موده وغځوي که یې خوشې کړي. د پولیسو لخوا د الکسی ناوالنی او زرګونو نورو مظاهره چانو پر نیول کېدو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه بحث وکړ. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړ پورې خبرو اترو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیز تجارت خبرې کړي. عبدالهادی ارغندیوال چې د شنبه په ورځ د مالیه د وزیر په توګه لخپل دندې ګوښه شو وایي پر د ارګ لخوا لګېدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه نړیواله لوبه کوي. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ترامپ د استیزا پانه سنا ته وړاندې کړه او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. د بلوچستان یو سیاسي فعاله کریمه بلوچ چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت